Yazma.
سلام و وقت مبخیر در افغانستان پا وقت سهر شبک و جوشی تا سعزده رادیو تا واقعی است. مخی درده چی دخبران مطالب تلر شو خبرونه. در خواره و کرنه نریوال سازمان FAO افغانستان و سنوری و دون سره در جاپان در نیجه دولس میلیون دلار مرسی خبر برکوی. در ملگر ملتونو دی ارمانده داری پرون پر خپلا وی پانه دی و بین پر خپراول سر ویلی دی چی در جاپان در یولس اشاره 9 میلیون دلار مرسی و برخبا پا افغانستان که در کروندگرو در ملتر لپر زنگری شی. در FAO در بین لمخی در مرسی با حقو بزگران تا زنگری شی چی در قلمی بدلون و زیانون از زپلی دی. پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزی نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28مې نېټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پرنۍ ښارونو څخه ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. د پاکستان حکومت روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا استاد افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړي دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پرختیا موافقه کړې ده. ایران د ایران ټایمز ورځپاڼې پرون د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبري امنیت د خوندي غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر هیوادونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالي مسول استازو سره د همکارۍ د پراختیا، د سایبري امنیت، د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایانده وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې انا کیلي دا څرګندونې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا سات په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګ کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. ورسته خبرم دا چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو جنې د سلی مخته وشو. د پولیسو چارواک ویلی دی چې بریدګر نارینه د خویت تر اوسه نه ده پلم. دوی هم دا ویلی چې د برید علت تر اوسه نه ده خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي هستئ. د امریکا نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې تقریبا 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدلای شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول غاړي په شاک بالونه وشلو.
او خوست کې د نریرانس د مثبت په خو ساتیدل
کې سونه موږ په خوست ولایت کې لرو ولی نه مخکې کام او وسه جوړ شو دي.
خبرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چتر هیلت کلستر وای د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې تقریبا 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوه. د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتي خدماتو ته زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پمړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه په یو دیرشو کې درې سوه شل روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 20، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایی حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چزیات پر راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. خغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې لمراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان تویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنس د تیرونی غونډه تبه. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لرنه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په وینا کې ولسمشر زلنسکی د قانونو تړون ته اشاره وکړه. ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تا تر ټولو مهمه خبر دا چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلنسکی دا څرګندونه دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پر سختینه وکړي. ټرمپ زلنسکی یو دیکتاتور بل او خبرداري ورکړي چې که هغه ژر اقدام نه کړي نو خپل واد بل لاس ورکړي. ولسمشر زلنسکی د جمی په مخام په خپل وینا کې ویل چې د فبروري په 28 د سوروپي ودونو لمشرانو سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي. هغه د جرمني، پولند، سیدان، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلووانیا او کروشیا لمشرانو سره د ټلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله نراشي. ولادیمیر زلنسکی زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکران او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلنسکی ویل چې په دې اساس موږ کولای شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډ پنه کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلان دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو خبرګونونه راپارول دي. نور چې زیات په دې راپور کې
د لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس عزلت ورسي.
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي د څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تللی او لدې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي زړه توري کړي.
پننګرهار کې یو خوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غک د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل
چې یو خوونکی هغه په دغه څه جامه ته ودرېږي او هغه په درس ورکوي، نو آیا هغه به منفي اغېز ولري د شاګردانو په ذهنونو باندې چې لدی یې نو موږ هغه جامه باید انتخاب وکړو چې هغه مثبت اغېز وکړي نه منفي اغېز. موږ دلته چې کله پریکړه کېږي باید د خوونکو د زده کوونکو نظریات واغوستل شي، خوونکو له پوښتنې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړای دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې لایحه کراوالی تایید کړای. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځي او زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړي کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسولیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوروسته لومړی انجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکا د بارنوی چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پختنې لاندې راوستي ویل دي چې د پدغیواد کې د ترګرو ډلو فعالیت ته زمينه برابره کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریچ سره پرون په وی څنګه مرکه کوي لیکل چې حکومت تیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمينه برابرې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوې کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنځمې په ورځ د فبروري په شلمه خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لړ پولي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامي امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته. دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزنکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پوری کسان وزل سوی دی. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي، چې دې ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړی دی.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ خو د بیټینګ په لمړۍ شلو ورونو کې خونه زلیده. په دې اړه نور تفصیل پر راپورک.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 100 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبه پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپو هنې یا بیټنګ پریکړه وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې درې نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 200 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د دې لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خو لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره ده، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطۍ نه چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې شهیدی ورسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو 100 اوورونو کې خونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز وسویش په مثبت پیغه سب شوې دي او ناروغان تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتيایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبت واقعیت شمیر ور شوی، خو لامل د پیغه ډیرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتيایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال رادیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنځ 111 مثبت واقع تشخیص کړي او ناروغان ته درملنې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې په ارتباط لګ لګ پوه شوي دي. هرڅه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او وسه زیات شوي دي، خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه، خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص ورته دی وشي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نه ور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبسات په روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کېږي. د نري رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپاټ باندې کوو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، نو په یوه ورځ کې درې ټریپه ورکوو، دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو، ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه باندې بیا بلډ فشار پرسي، بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نري رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي، او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله وویل
په مو یو عدد او زړه بډای دو دغه واج مندزه مخته یې د مالې سخته وټوخه ده، یو څومره لږ مثال سره په والي خو خیر اسنه ما خایا و بل داسی او غدا چې مون خلاګه جنو بازار کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنا او ډاکټر ته خامہ خاوتی په بازار کې ترون چې دا غ کړلا چې ما ساده بولته دی وی ته اله چې توسه ټی بي سنټر ته ځون ورته وای چې په واپی کیندول ته ان شاء الله ځکه وروله يم دای چې قسم چې شین ګټیاو سره شتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاج دا اصلا په درې ډول ده، یو واکسینیشن دی چې بدپالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي، نه قیداد چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکې باید د مریض سره کام شي، او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملی ګرامه اینچ پر کې جی مونږ خپل تو ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي، خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
ورزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغول سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلی دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیعالله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرندا یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم وس مال میږي کوم نشه نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمال مال میږي ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د ورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه واځي به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خوجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولیا تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته ښه ځایونه سته
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د ارزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د ارزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سهار شپږ نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواږی است. د غړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه د بیان په خبرول سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې و برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړی شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې بهغو بزګرانو ته ځانګړی شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لسو ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ په دې اړه راپور ورکړی، ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغیزه کړي. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د دې حکم اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو بیا په تیره شپه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو، ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشي هڅې چټکې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي اگر یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو په کله غږیدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو لاري د زده کړو په کله خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مساره په ډیر کم او تکول ایسی هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی د پارا انټرنیټ ولري، دغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
په پټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کې دې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له درس سره همدغه سیهر او رسپات شو مانو شاید سی به ورځ مکتبونه واز شي دغه راست د پانتون دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اردن کو ل 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای انلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي اواز خپل شخصا نویم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړم ما یو ځل کور شروع کړم مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړم دومره انلاین کلاسونه سچ راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوري چې وایي عبارت د خکیږي مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نه بلده نه اوسي ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو سلوټ کله مونږ شاته پاتې شو بیرته سرنه مو شروع کولو دا منټلي مونږ ورته آماده نه اوسو خو دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاټ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایي دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې د ډېر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن د لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ یو موږ به سره زده کړی تر لاسه کو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د وی ورځي درسي مواد به په څلويشت کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا مشته د ګروپ د لارې سره شریک سوله دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیره اړینه بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زئی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین کې کتابي کې حضوري یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي خو ستاسو هدف چې شي دا ستاسو هدف دا ده چې ته باید زده کړو کنه کاغه آنلاین کې حضوري خو یوازې تاسو زده کړه مهمه ده زه اوس ژبې زده کوم ژبه کې حضوري کې آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بار کولارسي
دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتره لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریا نظم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خوشحال نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال اوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د دې ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړی کړو، نو کېدای شي د امرساري لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړی شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سهار او رسپات شوم، نو شاید سی بورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وی
رښتیا ده یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره ته انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدی نشي او چا غږ اورم یا یې چیرو وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زد څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شولې او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورزی چې اواز خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی مثلا دوی هغه پخا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړی
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکي هغه شاګردان چې نسیت للی نو مېر تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي کله چې په جلال آباد کې اوماد یو سروي په شکل باندې بیا یو ریپورت وک د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ما د څه شاګرد پیدا نه کړي هغه دی وایي شي ما له تلویزیون نه کومه برنامه د استادانو تعقیب کړی وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړی وي صحیح اخستی وي او هیڅ د څه هیڅ نه وکړي چې زه په سنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې دا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د اوسنه ګټه اخستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی
له ایران نه مستری تر لاسه کړو دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای واځي انلاین کول شو درسونه واخلو هغه مستری تر لاسه کړ اسناد راولېګل په ماغه اسناد دی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس او دغه مستری په تر باندې وشو کولې دا غره جو بل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون ای انلاین مستری تر لاسه کړ او دا واځي دوه مثال نه دی بلکې ک تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دی لسانس یې خسته مستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کچه باندې یو څوک پیژنم شي په خور او پانتون نه د دن هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته نو یعنی وس نړۍ ډیر اسانه شوی دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبرسته وغواړي یا چا سره سیر ارتباط درې زده کړې لاندې لاغوي استفاده وکړي مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیز نور علوم لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي نو دا یو ډېر غوړه لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړو کې
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و باندې کړې دي زده کړې د رادیو لاره هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لاره زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهر چې دی هغه چټک څو دی او د شمیرېم تقریبا تر ډېره پوری ډېری سي وی دي چې دا ولایت هم غزیدل دي ځینې کسان بیا د رادیو غان لالارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل سي وی دي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې اوس تا پروګرام پیل دی دغه د کتابونو چاپیږي خلکو لسوالي دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار اوروزګان دغه سي جلال آباد مزار شریف کابل فرا او هرات سني ولایتونو کې اوس دغه پروګرام په لسو دي چاغه کې انجونی د انګریزي ژبه زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینه مخسته کیږي د کورنۍ هم ډيري خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کړه پروګرامونه له نورم زیات سي د ډیر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازې د جنو پر مخلاصيږي دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري ځینی وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده ځینی بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کول سي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغله چې د شونځو دروازې د انجونو پر مخ تړل سي نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي وسیې ودونو کې اته ان په افغانستان کې هم پونتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین تر سره کېدل او یا بم د کورونې لارې د پر مخړل کېدل او دا بهیر دوه کال دوام وکړ چې دا غي سره ورسته لوسم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالي او خلک د دې لپاره ماده سول چې دغه لوس هم د دې لارې زده کړو وکړي کته سو دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې تلولار سي هغه د لارې دوی ان آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي مواد باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري انلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه وښون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو تاسې یو څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسې د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغه د لپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله کچیر نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول ښه ده چې دوی رادیو واوري د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې لپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم کښېنې ولاړ شې او بېرته بیا راسي، ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوي لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لاندې شي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پونتونونو سره لینکونه درته درکوي دغې د لارې استفاده وکړه هغوی سره اړیکې ونیسه ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گزر ارکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم ساتھ رہنو لبی یاد گیش کی ہمی ولی نشم او ہم دہم رضا تہ ہم دل قامت